سلامونه ستړي مشه زه سفیو الله ستانه ځایمو د ازادي رادیو خراغلاست وایم په اول کې د افغانستان او نړۍ څو مهم خبرونه د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځانجمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند صلاح شول او پرېکړه یې وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل ډول خبرې په استانبول کې ترسره کړي. افغانستان او زیمبابوې نن په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12 نیمې پیل شي او تر جمعې ورځې پلان شوی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ په شلو ورځو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 9مه، 1.3مه او د نومبر په 2مه درې شلو ورځو لوبې کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي یاغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي یاغیانو د شنبې په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استازي پیټر هاکنز د نیول شو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د حوثي یاغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشي کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرم او معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور څو کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ویلي ایران سږ کال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه. هیله لرم چې جوړ روغه او صحت مند بوسه. زه حسنا کاریګر تاسو ټول ته شرغ لاست وایم د بیولوژي مضمون دریم لوست. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیه. اووم ټولګی دریم څپرکی د 19مې صفحې څخه تر 28مې صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تېر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دا غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړی غشا نیمه قابل نفوذ ده. یعنی د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په اسانۍ نسی کولای چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربن ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولای سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د زیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. وروایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا diffusion عملية. یعنی د دغه دو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا diffusion عملیه ترازو موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډېر وي و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي عبارت د انتشار نفوذ یا diffusion عملیه څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکې رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربون دای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چشي کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تېرېدنه وایو. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې د اوبو کاربون دای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډېر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړې دي، نو ځکه یې پاڼې ګونځي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیه چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تېرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کېږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکت د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کېږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډېر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کېږي راکمیږي او لږیږي. که چیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصې اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خوا ته چیکي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغه غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چشي کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي. او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا ضیایي ترکیب عملیه وایي. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. او بل موږ وایو چې ضیایي ترکیب داسې هم کولای سو چې تعریف کړو چې ضیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره شکیه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او گلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي چې په دې طریقه نباتات هم لزان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی. او بېله کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتی فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنګ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پانی ده. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنګ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروري او اړین او بېله کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رازو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري ترڅو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سرته ورسوي. نوموړې حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي آزادوي او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې زموږ د موضوع اخیرنی برخه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د پښتنو برخه ده. نو موږ تاسی تا دری پشتنی چم تو کردی، تاسی خپل دغه دری پشتنی را واخلی، پا کتاب چوکی ده زن سر نوت کی، جوابونه لاست را وری او سر پلی خلاص کری. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کری او معادله یې ووایست. دویم سوال، اوزموسیز عملیه کوم عملیه ده؟ او ستاسی اخیرنه او دریم سوال دی چې ولی فوتوسنتیز ته زیایی ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل ځان سره نوټ کړي واوسي. ستاسی د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولری. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند به یاست. شنو غلاست د اتم ټولګي و دریم لوسته. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلی، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وه، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د څوارلسمې صفې څخه تر شلمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مگر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مگر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسي په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې چې شي؟ یعنی چې موږ یې نسو لیدلی. یا پټی پښو باندې دی چې کی حرکت کوي. دغه کاذب پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپل چې دی جوړښت دی سایتوپلازم ته ورته دی چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کی له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شې راوځي د هرې برخې څخه تر مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دا ورکولی شو چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دی. دا ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی شو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دی د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دا ورکولی شو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی شو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمیرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی شو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، راځو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مالو یې په معنا د بدې او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیده سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېښت باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته باده سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندیو موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دوی په هغه کې بیر زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایي دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي، دغه پرازیټونه چې د دغې انافیل مؤنس غوماشې د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه شي لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا که چیرې ملاریا یا د انافیل مؤنس غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچیچي، د هغه څخه دغه چې میتروزیټونه چې دي میروزیټونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیټونه باندې اوړي، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دوی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کېږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایي هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایي چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپل ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نشي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو پر شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېره سوي، په هغه ځایونو کې چې شي کېږي پیدا کېږي. تاسو د الجی بڼې وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسیږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسیږي، اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته تشور کوي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنی موږ نشو کولی چې هغوی وخورم. چې راځو ډولو ته بې راسو. لومړی راځو وایي چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري، او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یوې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کېږي، او خپله دا چې دی یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي، او ځینې هم استوانهیي دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کېږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دی، دوی هم یو حجروي فنجي دي، او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنم، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي، دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې، په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې، په زیاتره شنو سیمو کې هم چی لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپله نسي اماده کولی. دی چې دی د سپیرفایټ دی، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېل خمیر مایع نور ټوله فنجان چې دی هغه د حیفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډېر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. تاسو اخیرنی برخې ته د سوالو برخې ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډوله ده واضح کړئ. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړئ. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شي دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شو راغلاست نه هم ټولګي و دی لسم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نهم ټولګي اخرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. تاسو نن ورځ موږ د نهم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسو د چاپیریال اړوند هغه زده کوو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلمې صفحې څخه تر یو سلو اوومې صفحې پورې دوام وکړي. تازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوو. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله رامنځته کېږي، د هوا د ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغېز اچوي. مثال د خبرې کم ککړتیا چې ده هغه کېدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسوي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغېزې پر اقتصاد باندې هم اغېز اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تیرو لوستونو کې هم موږ دا لوستلو په تیر صنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیایي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډی ډی ټی یو ډول کیمیایي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کېږي، د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دی هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي غازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان، غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوی لاملونه چې دی هغه مثال د انسانان لخوا چې رامنځته کېږي هغه د وسایطو لوګي ده د فابریکو غازات دي همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره ګازونه چې سوځول کېږي د هغوی دود دی د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو دپاره دغه کم وژونکي درمل چې کاریږي دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپیریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویله کار ځینې واخلو همدارنګه ونې باید کښېنوو درختې باید کښېنوو نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل شي د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده د دې ستونزې د حل لپاره ګټې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل شي ورپسې راځو د اوبو ککړتیا د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېره زیاته اندازه سره لیدل کېږي د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه ویالې جهیلونه اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړونکو له امله ناپاک شي دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو حیواناتو نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تېرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه مثال فاضله مواد دي کیمیاوي مواد دي د تیرو تویدنه د پلاستیک دی همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا د خوا د انسانان د خوا د رامنځته کېږي او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي د اقلیم بدلون لامل رامنځته کېږي او بل د بارانونو لامله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې دوی چې دی زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمیدو لامل کېږي او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي له دې دپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي ورپسې راځو د خاورې ککړتیا د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب شي دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو نه رانوي کېږي یعنې په کال کې د رانوي کېږي چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي نو د دې لپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات تک پاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل رامنځته کېږي بل صنعتي ککړتیا همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي نو د دې دپاره موږ باید دوی چې دي زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې د انسانانو پر ژوند باندې همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي د خاورې ککړتیا هم چې د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړ سي ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایو هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل د دغه پایلې کېږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکی حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بېځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وځي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې راځو د چاپېریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید، لکه څرنګه چې په هره موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډېر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډېر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور کنټرول کو، او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فیلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي، او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچوي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورټ کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټوله موضوعات شکړله په تفصیل ډول سره ټوله بیان کړل. د چاپېریال ککړتیا چې د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې دپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامداره چاپېریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلې کارول. بیا ځلې کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپېریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دي استفاده کړو، هغه چې کله بیا ځلې استفاده کړو د بل شي په ډول سره، دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کمه سرچینې چې دي د هغه سپما به مو کړې اوسي. همدارنګه د چاپېریال پاکوالي هم دی چې د چاپېریال به مو د دغو شیانو څخه پاک ساتلی اوسي. سال دا کم
پلاستیکان چې دی دوغوس خو موږ د نور شیانو دپاره استفاده کولی شو. که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کړو او وغورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بیرته بیا ځلي کارول کېږي دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنی د مواد څخه تاسو بیا ځلي استفاده کوي. مثال خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شیان چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپېریال دپاره ډېر مهم اوسي. از موږ ستاسو د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع مسر خلاص یو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کېږي؟ د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کېږي؟ بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شي دی؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو غلاست لسم ټولګي و دیارلسم لوست. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر لوست پاتې برخه ده. په تیر لوست کې موږ تاسې ډي این ای وپېژندله، د ډي این ای جوړښت مو پېژندې، او په دې پوه شولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي این ای موډل جوړ کړل سو. او ډي این ای چې ده د هغه جوړښت مو پېژندې چې دی خپل په جوړښت کې، خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اقل نور سره قلوي ګانې درلودلې، چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین وه. چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي این ای چې دی هغه جوړښت وویل سو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې پیچ شي دي تاو سوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې، په دغو دوو بازوګانو کې چې دی قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري، او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو ویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودې، څونه تغییرات یې راوړل، او څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو. زموږ ستاسو درس په د اواتیمي صفحې څخه تر دنیویمي صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته. د جینیټیک انجینری چې ده هغه لکه څنګه چې وویل وله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه، چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره یې د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمال ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کوم ناروغي چې به انسانان ده هغه له امله به مړه کېدله، جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي. چې په د جینیټیک ارزښت چې دی زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر مهم دی. راځو د جینیټیک درمال واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جینیټیکي درمال ته. جینیټیکي درمال لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی و، په جینیټیک درمال چې دی ډېری هغه جینیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي، هغه څه کړي دي؟ هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امین اسیدونه چې کوي خپل پر بېزا، موږ ویلو چې امین اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امین اسیدونو ځایونو ته تغییر ورکړل سي، بیا د مختلفو ناروغیو ان سره اخته کېږي. یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس د ډېرو مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیټ دی. چې د ماشومان ډیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسی کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه څه کېږي اضافه کېږي، یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمیږي، یعنی دی وینه نسی کولای چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچه اندازه چې کې کنټرول کې چې دغه د ماشوم د دیابت لامل کېږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوښتنې چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولوي هغه راواخیستې په بکتریا کې پیچکاري کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخیستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل شواله حل سو. دا د چو د جنټیکي درمل یو ډول سو. دا غره کم جنټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه سي، مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کېده جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وريدي. او نن ورځ شدي جنټیکي انجنیری کې مثال پروتین شدي اکم پروتینونه چې جوړ شوی دي هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنټیکي درمل ورسته جنټیکي واکسینونه وای. ډیرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوی وړ نه دي. ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کېږي چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په له امله مړه کېدل. او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې د معافیتي سیستم کې موږ او تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولای شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولای چې د دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګېږي او دغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغیانو چې لکه چچک دی ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي، نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې یعنی ناروغي تولیدون کې د اوغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي. او واکسینونه چې دی خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دې د پروتین یو برخه ځینې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کېږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کې کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بادیان چې د سیموس په بدن کې جوړیږي پروتینونه دغه انټي بادیان چې د زموږ د معافیت سیستم کنټرول مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټول د ټیپ غاړه ده ډیره ولري چې د واکسینونه انټي بادیان جوړي د انټي بادي په نامه پروتین جوړي چې د دې د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې د ریږي غوسه جنګیږي او د دې کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېر وخت انټي بادیان چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو وری انټي بادي د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دوی د هغه سره چې کیږي جنګیږي او ډېر ژر کولای شي هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پرې هم کار شروع دي او دا په پایته ونه رسیږي، یعنی تر اوسه پرې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دي، یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینري وایو. لکه څنګه چې ومو ویل چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بی کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به یې راخیستل. کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی شوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن وروسته مثال کله چې دوی پوه شوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې ایشین هغه کم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه بیې انتخابوله، کرل به او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي. لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جنیټیکي انجینیري چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپله بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو چې دغه کسان چې وه چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به درلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډېر نور مثال دغه چې وه دغه کم نباتات چې د حشراتو په واسطه تخریبېدل حشراتو به خوړله او هغوی به خپل نسل سم د لاس ورکوي. دوی د ځمکې کم باکتریاوې چې دي چې په مثال موږ ویل د ځینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه باکتریاوې راواخستلې او د نبات سره شکه تزویج کړل. کله چې تزویج کړ د دې کم نسل چې لاسته راغلي هغه نسل داسې یو جوړښت درلودی چې هیڅ حشره نسبه کولی چې هغه څه وکړي وی خوري. دغه حشره ژامو ته به څه کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم څه کېده له منځه تلله چې دوی خپله بېله دې چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپله دوی د دې توانایي درلوده چې حشره خپله له منځه یوسي او دغه کم نبات چې و هغه ته کم تاوان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړل او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه. ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې و اقلیم ته څه کېدي تاوان رسېدي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغېزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جینیټیک انجینري څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل دغه رقم په حیواناتو کې هم جینیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي. دوی چې څه غوښتل هغه د جینیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کم حیوانات چې به مثال من سره ورل دغه کم د غواګان یو مثال چې دی دغه مال لرونکي غواګان چې دی مثال د مالداران چې دی کم غواګان چې لري دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودي هورمون علاوه کوي ور اضافه کوي چې په دې سره دا د ودي هورمون دغه کم غواګان چې په دوی ښه کولی شوي چې ښه شیدې ورکړي ښه مثال هغه کم غوښه چې د هغه ښه ګټه وروسي ډېر فائدې ورکړلې. د دوی په اول سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخیستي خورسته د دوی وکولای شوی چې د دغه جنیټیک انجینری په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي او بکتریا به د هورمون په تولید شکل پیل کوي او د دوی د پاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات یې حل کړله. ډېر کسان یې وکولای شوی چې مثال د دې سره چې وکړي خپل مشکلات حل کړي چې کم درملنه چې د جین ترافي د جینیټیک انجینري په واسطه کېږي هغه د جینو ترافي په نامه سره یادیږي چې په دې سره کم کسان چې مثال په ډي این اې کې مشکلات وه یعنې ځینې ناروغیان چې د دوی د جینیټیک مشکلاتو پورې اړه درلودل هغه به د څه کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي چې هغه د ځینې کوچنیان چې نخامیا غده به نورمال فعالیت نه درلودي بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته څه کول د صحیح فعالیت مثال د دغه په واسطه دوی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا کې دوی کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. ورپسې راځو زموږ اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې ستاسو سره نوټ کې. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیکي واکسینونه څه ډول دنده سرته رسي. دویمه پوښتنه د جینو تراپي څخه مطلب څه شي دي. او درېمه پوښتنه په نباتاتو کې د جینیټیک انجینري واضح کړي. سس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي.